پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې دوحې ته له افغانستانه د سیاسي مشرانو د تلونکي پلاوي سفر نن بیا وځنډېد. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو برخلیک به څه کېږي؟
باورونه دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د افغانستان د سیاسي برخلیک سره خپل مسیر پیدا کوي.
د هیواد پر روانو حالاتو د ولسي جرګې د یوې پخوانۍ غړې نظر اخلو. او په نړیوالو مسایلو کې
د امریکا حکومت غواړي اکثریت امریکایانو ته د کورونا ویروس ضد واکسین تقویت کی دوزونه ورکړي.
په افغانستان کې روان بدلونونه پر کومه خوا روان دي؟
دا د فعلن لپاره ډیر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ور باندې نه پیږي.
دا بحثونه به د ازادۍ رادیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې واورئ چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. د دې مطالبه لوړاندې کولو مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې احمد شیبر چمتو کړي.
هند له کابل خپل ټول ډیپلوماټان ویستل. طالبانو په کابل کې د شریعت شاخ راډیو خپرونې پیل کړې. امریکا د ایران له لوري د یورانیم او فلز تولید ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکونکي وویستل. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایرم دام باکچی نن په ټویټر کې لیکلی دي اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داس وخت کې شوی دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل د نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سختې هڅې پیل کړي دي چې له کابله ووځي. روسه تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته الوتنې پیل شوې دي. روسیې ویلې دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماتان ایستلي دي. ټاکل شوې ده چې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف نن د طالبانو له استازو سره د روسیې اتباعو او د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج دافیر راس ویلسن وی دی او د سفارت کارکونکو په کابل کې د امریکایانو او حق افغانانو لپاره چې ممکن زیان ورواوي سخت کار کوي. شاغل ویلسن په ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا له خلکو سره ژمنه په ځای او تل پاتې ده. امریکا هڅه کوي چې خپل ډیپلوماتان او یو شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی دی له افغانستان وباسي. په کابل کې د امریکا سفارت له خپلو اتباعو وغوښتل چې له دوی سره له همغږۍ پرته دي د حامد کرزي هوایي ډګر ته نه ورسي. سفارت خپلو اتباعو ته دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون د کابل هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ له کبله لږ تر لږه 8 تنه مړه شول. سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی هڅه کوي چې امریکا ته د خپلو اتباعو د ستنولو له بهیر سره مرسته وکړي. پرون د کابل له هوایي ډګر سره د سلګونو هغو کسانو زړه بوژنوونکي ویډیوګانې خپرې شوې چې غوښتل یې الوتکو ته پورته شي. په ویډیوګانو کې لږ تر لږه 2 تنه ښکاري چې الوتکې پسې ځانونه نیسي او کله چې الوتکه له ځغاستلي کې پورته کیږي دا کسان له پورته لاندې لبیشي. بل لور ته د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلي دي امریکایي ځواکونه په کابل هوایي ډګر کې له ډیره ترکی ځواکونو سره کار کوي چې له هوایي ډګر څخه خلک لري کړي تر څو د ډیپلوماتانو او نورو کسانو د ایستلو لپاره نړیوالې الوتنې بیرته منظمې پیل شي. طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د شریعت شاخ راډیو خپرونې پیل کړې دي. د طالبانو د فرهنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د دغې راډیو د عمومي مسؤول مولوي ضیاءالحق حقمل ویډیوي پیغام لیږلی چې هغه پکې خلکو ته د امنیت او آرامۍ ډاډ ورکوي.
اوس په ټول هیواد کې حالات د عادي کېدو پر لور روان دي او تر اوسه هیڅ د بې امنۍ کومې لویې پیښې نه دي ترسره شوې. اسلامي امارت هم په مکرر ډول اطمینان ورکړی دی چې د ولس د سر مال او عزت د ساتلو لپاره پریکنده ګامونه اخلي.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ اصولو ته هم ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوی راپور یې لیدلی دی چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیک پرایس په یو بیان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیک پرایس زیاتوي چې ایران باید په اټومي برخه کې له داسې هڅو لاس واخلي او د 2015 کال د اټومي تړون ماده پلی کړي د یورانیم او له فلز څخه د اټومي بم د جوړېدو لپاره استفاده کړي. او روسي خبردار چې په ماسکو کې د بشري حقوقو یو مرکز ویلي دي په روسیه کې د سیاسي زندانیانو شمیر 410 کسانو ته پورته شوی دی. د دې مرکز په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي دا د هغو زندانیانو شمیر دی چې د روسیې په زندانونو کې دي او یا خپلو کورونو کې نظر بند دي. په راپور کې راغلی دي چې 309 تنه د مذهبي ازادیو له حق څخه د استفادې په تور او 1 نور د سیاسي فعالیتونو له کبله زنداني شوي دي. د روان کال په پیل کې د سیاسي روسي زندانیانو شمیر 309 تنه شوتل شوی و. دا خبرونه
مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع راخلو. تمه وه چې له د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د بحث لپاره یو درې کسیز پلاوی دوه ته ولاړ شي، خو دا سفر یو ځل پرون او بیا نن وځندید. حامد کرزای، عبدالله او ګلبدین حکمتیار هغه کسان وو چې تمه وه دوه ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل نن دا سفر نه کیږي، خو سرچینې دا ونه ویل چې د دې ځنډ علت څه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
تما وا چې نن له کابل د قطر پلازمېنې دوهې ته یو د کسیز پلاوی ولاړ شي، خو نن لپاره دا سفر ځنډیدلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر ځنډ نشي منلی چې څه دی، خو دا یې وویل چې نن دا سفر نه کیږي. تیره شپه حامد کرزی او عبدالله وویل چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون نن دوهې ته ځي. د دې سفر موخه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه ښودل شوي. داسې مانځنډي کې چې د کابل حامد کرزی هوایي ډګر کې لا هم د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله ټولې الوتنې ځنډنې دي. د دې سفر د ځنډېدو یو دلیل هم کېدای شي هوایي ډګر کې همدا ټینګلې حالت وي. پرون طالبانو هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل یو شمېر سیاسيون دوهې ته ورځي څو د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه تر خبرې وکړي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ازادۍ راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د راتلونکي ترتیب په اړه ټول افغان جهتونو سره خبرې وکړي. خو د دې خبرو محتوا او تر پای د راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په اړه یې معلومات مبهم دي. طالبان ویلي چې غواړي ټول ګډونه اسلامي حکومت جوړ کړي، خو دا چې ټول څه ډول نظام به وي په اړه یې معلومات او بحث نه دی شوی. خو له طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون د ډېرو هېوادونو غوښتنه دا ده چې څو یو داسې نظام ته لار پرانیزي چې ټول لوري پکې شریک وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د واک په یوه تشه کې واقع دی او داسې رسمي اداره نشته چې نړیوال ملاتړ او قبولیت ولري څو د هېواد رسمي چارې پرمخ وځي. که څه هم طالبان په افغانستان واکمن دي، خو افغانستان د جمهور رئیس غني له وتو وروسته د ارګ د رهبرۍ چوکۍ او د هغه د ځایناستی معلوم نه دی. دا هم معلومه نه ده چې په دوحه کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه به د دې چوکۍ برخلیک څه ډول وټاکي.
ډېره زیاته مننه. له کابل په راپور کې مو واورېدل چې هغه یو پلاوی چې په پام کې و د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د خبرو لپاره دوهې ته سفر وکړي او د طالبانو د سیاسي دفتر له مسؤلانو سره وګوري. د هغو سفر هم پرون او هم نن ځنډیدلی او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا پلاوی به څه وخت او څنګه سفر وکړي، چا سره به وګوري. خو په افغانستان کې د رواني اونۍ بدلونونه پر کومه خوا روان دي؟ په داسې حال کې چې طالبان اوس مهال پر ټول هیواد واکمن دي، څه به پېښ شي او تر اوسه په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ساندې ولسی جرګې پخوانی غړي هیلې ارشاد همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده.
فکر کوم چې مونږ او تخنیکی همکار لګیا دی هڅه کوي چې میرمن ارشاد سره زمونږ اړیکه وصل کی. خو تر هغه مخکې ګورو چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو نوی واکمنی راغلی ده او دوی تقریبا پر ټول هیواد واکمن شوی دی. ګورو چې د نړیوالو عکس العملونه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه ډول دي. نوریاس نوری د موضوع جزئیات اوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب وویل بریتانیا به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د افغانستان لپاره حساب ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې د یوې سرمشریزي د رابللو غوښتنه وکړه. جانسن چې هیواد په اوس وخت کې د G7 ډلې مشري کوي دغه غوښتنه پرون له خپل فرانسوي ساري ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په خبرو کې مطرح کړه. ویویل مشرانو ته پکار ده چې د افغانستان د وضعیت او د طالبانو لخوا واک ته د رسیدو په ترڅ کې د یو بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه التیا ده چې د رامنځته شوي وضعیت په وړاندې ټول یو ګډ دریځ غوره کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل په افغانستان کې بې ثباتي به د دې سبب شي چې اروپا ته له دې هېواده د کډوالو یوه بله څپه پیل شي. هغه وویل فرانسه به له نورو اروپایي هېوادونو او امریکا او روسیې سره په اغېزمن ډول د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن سیشن به د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. هغه زیاته کړه افغانستان اوس په یوه څلور لاره کې دی او د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان بیا نړۍ ته د ترهګرۍ پر ګواښ بدل نه شي او په دې هېواد کې د بشري اساسي حقونو د درناوي مسله یقیني شي. امریکایي جمهوری پال مخکښ سناتور لینسی ګراهم وویل که د امریکا ولسمشر جو بایدن په رښتیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه وینو به په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له حقایقو لرې وي. د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال غړي جیم بینکس ویلي تر اوسه د جو بایدن په څیر هیڅکله هم بل امریکایي مشر نه دی لیدلی چې له خپلو مسؤلیتونو او مشرتابه یې اوږه خالي کړې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیون وویل ولسمشر بایدن د بشري حقونو موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او په دې اړه د نړیوالې ټولنې د یوې اجماع د جوړولو لپاره تیاری نیسي. خو ښاغلي سولیون ویلي چې دا د دې دلیل نه شوی کېدی چې متحده ایالات د درېیمې لسیزې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماتې او له دې هېواده وتلې باید په دې هېواد کې د عادي ژوند امنیت او تلپاتې سولې پر فرصت بدل شي. هغه ویلي ایران په خپل ګاونډ افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې یوه ملي جوړجاړي ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی چې هېواد د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی ویلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې چټکو پرمختګونو ته اندېښنه لري او قطر به ډېره هڅه وکړي چې په دې هېواد کې په تېره اوس چې یوه خلا رامنځته شوې ډېر ژر سوله ییز انتقال ته لاره هواره شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅو کې د یو شریک په توګه په دې هېواد کې د خلکو نورو وژنو او کړاوونو ته اندېښنه لري. هغه ویلي طالبان به په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د هر هغه غړي د وژلو یا ورسره د بد چلند مسؤول وي چې ورته تسلیم شوي یا یې د جګړې په مهال نیولی دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن ویلي هغه څه چې موږ غواړو ووینو دا دی چې آیا ښځې او نجونې به کار او تعلیم ته پرېښودل شي. هغه څه چې دوی په دودیز ډول په هغو سیمو کې طالبان پرې واکمن ول ترې بې برخې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو تحلیلی مرکه په څو شیبو کې هڅه کوي چې تاسو ته وړاندې کړو د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانی غړي هیلې ارشاد سره. مګر کابل سره تماسونه، ټلیفوني شبکې او اړیکې له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم زما تخنیکي همکاران هڅه کوي چې میرمن ارشاد له سټوډیو سره وصل کړي. له هغه مخکې ورزو یو بل راپورته ګورو چې د طالبانو د واکمنۍ له ټینګېدو وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو برخلیک به څنګه کیږي. که څه هم د افغانستان د قضیې دواړه ښکېلې خواوې په دې اړه څه نه وایي، خو ځینې باورونه دادي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه به د هیواد له سیاسي برخلیک سره سم خپل مسیر بالاخره پیدا کړي.
پداسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوه ورځې تیریږي، دلته په ټول افغانستان کې طالبان واکمن شوي، ټولې دولتي ادارې د دوی تر واک لاندې دي، خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو نامعلوم برخلیک هغه اندېښنه چې ګڼ شمېر افغانان یې اندېښمن کړي دي. باور دادی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو چې شاوخوا شمېر 3.5 لک ته رسېده، دوی په ډېرو عصري وسایلو باندې سنبال، تیاری، همدار زرهي موټرې، ټانګونه ورسره و، یو دم د دوی تر اتم کېدل یا برخل نامعلوم برخلیک بالاخره کوم خواته د دغې مهم اړخ مسیر معلومولی شي. یو شمېر پوهان په دې باور دي تر هغې چې د افغانستان سیاسي حالات یا سیاسي برخلیک معلوم نشي، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو برخلیک به هم همداسې نامعلوم وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره شپه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په خپلو تازه خبرو کې وویل چې د تیرو 16 کلونو امریکا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل، تجهیز وکړ، دوی ته ټرینینګونه په ډیرو عصري وسایلو باندې دوی سنبال شول، ټریلیونونه ډالر په دوی باندې مصرف شول، خو لا هم دوی ونه توانېدل چې د خپلې خاورې ساتنه وکړي. دغه څرګندونې بیا داسې مهال دي چې تیره ورځ ځینې راپورونه خپاره شو چې د ازبکستان د ترمیز په ښار کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو شاوخوا 46 پوځي الوتکې په زور د ترمیز په ښار کې کېنول شوي دي او دوی ته د بل خوا د تک اجازه نه ده ورکړل شوې. ورسره د تاجکستان هم ځینې راپورونه بیا خپاره شو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو شاوخوا 40 منصوبین په دوو تیارو کې د دوشنبې په باختر ښار کې دوی ته د کېناستو اجازه ورکړل شوې ده. په ټوله کې باور دا دی تر هغې چې سیاسي حالات معلومیږي، د افغانستان برخلیک د افغانستان امنیتي ځواکونو د برخلیک په تړاو باندې نه طالبان څه وایي، موږ ورسره بار بار اړیکه ونیوله، په دې اړه زموږ سره خبرو ځواب ټلیفونونه دی را ځواب کړی، ورسره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ویاندویانو همدار چارواکو سره چې په تماس کې، هغوی هم زموږ ټلیفونونه دی را ځواب کړی.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د برخلیک په اړه یو تحلیل ته غواګوي. په دې ټولو حالاتو کې چې هیواد له یو ابهام سره مخامخ دی او تر اوسه پورې هیڅ روښانه نه دي، اقتصادي فعالیتونه هم شته. دا د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
کابل خاریان وایي په کابل کې د ګاز او خوراکي توکو بیې په بیساري ډول لوړې شوې دي. یو ګاز پلورونکي حاجی جهان نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ بیو ته په کتو تیرو دوه ورځو کې په کابل ښار کې د ګاز او خوراکي توکو بیې نږدې 500 سلنه لوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د یو کیلو مایع ګاز او بیا له 900 افغانیو څخه 90 افغانیو ته رسیدلې ده. د کابل ښار د ارزان قیمت یو عمده پلورونکي رئیس خان ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د یو بوجۍ وړو بیه کې 300 افغانۍ زیاتوالی راغلی. عام وګړي د بازارونو د تنظیم غوښتونکي دي. په کابل کې لا هم بانکونه تړلي دي او خلک د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره د بانکونو تر شا انتظار کوي. د اسعارو د بدلون مارکیټ شهزاده سرای وایي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به دغه مارکیټ تړلی وي. د سرای شهزاده مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته وویل چې مارکیټ وړمه ورځ وروسته له هغې وتړل شو چې کابل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو. نوموړي وویل چې د ټولنې غړي پرېکړې ته نه دي رسېدلي او هڅه روانه ده چې ژر تر ژره یو تصمیم ونیول شي. خو طالبانو په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې بانکونه او ملي شتمنۍ به ساتي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، یو ورځو نړیوالې مسلې ته او له هغه وروسته به بیا د افغانستان مسایلو ته راوګرځو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې ټول امریکایان باید د کورونا وایرس ضد د دوه دوزه واکسین له ترلاسه کولو وروسته اته میاشتې وروسته اوس تقویتي واکسین وکړي. دا راپور نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو د چارواکو له قوله ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي چې تقویتي ډوزونه ځکه اړین دي چې دلټا واریانټ ویروس ډېر ژر اخیستل کېږي او شواهد شته چې د مخکې واکسینو اغیز ورباندې د وخت په تیرېدو کمیږي. لومړی تقویتي ډوزونه به هغو کسانو ته ورکړل سي چې په روغتیایي برخه کې کار کوي او وروسته به د لوی عمر کسانو ته ورکړل سي. اټکل کېږي چې دا تقویتي واکسین له سپتمبر میاشتې پیلېدای سي. تیره اونۍ د امریکا د درملو ادارې تقویتي واکسین تایید کړل. د کورونا ویروس ډلټا واریانټ بڼه په امریکا کې د نویو ثبت شویو پیښو لامل بلل سوی. که څه هم 80% وګړي بشپړه واکسین سوي دي، اکثریت مثبتې پیښې او مړینې د هغو کسانو دي چې نه دي واکسین سوي. خو ویل کېږي چې لومړي دوه ډوزونه واکسین د دې ویروس پر وړاندې بیا هم اغیزمن ثابت سوی دی. د تقویتي واکسینو خبره داسې مهال کېږي چې د جو بایدن اداره نه ده توانېدلې د امریکا نیمای نفوس قانع کړي چې باید واکسین وکړي. ویل کېږي دا کار به نور هم ستونزمن سي که لومړي دوه ډوزونه واکسینو اغیز کم سي او د تقویتي واکسین اړتیا سي. تر امریکا مخکې اسرائیل دوی اونۍ وړاندې د لوی عمر کسانو ته تقویتي واکسین پیل کړل. اسرائیل د نړۍ له هغو هیوادونو و چې تر ټولو زیات نفوس یې د کووید 19 پر وړاندې واکسین سوي دي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډلټا واریانټ نوې پیښې مخ پر زیاتېدو سوې. د اسرائیل نوی معلومات ښیي چې فایزر واکسین په لوی عمر کسانو کې یوازې 55% اغیزمن و چې په جنوري میاشت کې بشپړ واکسین سوی و.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او همدارس د اف ام پسل اشاریه 15 څپه خبريږي.
ستاسو لا پیغامونو
زه مهران د کابل څخه د څنګه چې کابل امنیت او حکومت لوی دغه ته تسلیم شو یا ونیو چې هر څنګه چل دی خو د کابل امنیت باید تنیم شي. دلته چې کوم تاسیسات او حکومتي دي هغه ټول خالي دي، ځکه څوک پکې نشته. حکومتي دي چې نو د نوي حکومت ته پکار دي چې ورځان ورسوي هلته او هغه ځایونه کنټرول کړي. ونیسي چې چې په اول شروع دی د هغې دینه ملکیان دي، هغې دینه غلاګانې کوي، د شپې د طرف د طالبانو په جامه کې کسان راوځي په بعضې ساحاتو کې، هغوی غلاګانې کوي، هغوی ولاړ دي. ځکه په کابل کې چې کړي دوی راتک اوازه شوې ده که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی، ټول ورته تاسیسات یې حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي. باید دوی رسیدګي هلته وکړي، ځکه دغه د حکومت د ملت مال، د بیت المال مال دی. هر سړی چورکوي او تختې ځان دپاره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم وزیر چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا ده، څوک جاړي، د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی، خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي، ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي، مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت درې څلور سره داخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې خان نه ځان وباسي.
د صفت الله رحیمزی د وردګو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیات پوهنځی د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زره د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع شي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې د څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې. اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې ورځ بېرته عملا حضوري درسونه شروع شي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی هیلی ارشاد په مستقیمه اړیکه سره دی او په دې اړه خبرې ورسره کوم چې په افغانستان کې روان بدلونونه پر کومه خوا روان دي او په داسې حال کې چې طالبان اوس پر ټول هیواد واکمن دي، څه به پېښ شي او په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ میرمن ارشاد، مننه چې خبرونه ته راغلاست. د کابل عمومي وضعیت همدغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، دغه سدای لکه دوه نیمې لسیزې مخکې چې طالبان پر کابل واکمن شوي وو او که بل رقم درته ښکاري؟
سلامونه تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نه، لږ حالت نن پورې ډېر زیات فرق ده. فقط یوه ستونزه داسې لکه د مونږ هېوادوال له کابل نه ویلې چې بعضې غله د تورې جامې اچولي وو، ویښتې اوږده کړي وو، او د بعضو خلکو مال یې چور کړ یا غلا یې وکړې. هغه په هغه ورځ وو چې لا ډاکټر غني نه و تښتېدلی او په تښتېدو کې وو، او پولیسان هم چې خبر شول پوستې یې خوشې کړې، ښار بیخي همداسې ګړنګ پاتې وو او څوک نه وو پکې. نو هغه حالت کې خلکو سو استفادې وکړې، د خلکو موټر یې هم چور کړه، کورونه یې کورو ته واوښتل او بعض غلاګانې هم وکړې.
سوال دا دی چې د ښار آرایش، مثلا نجونې ښځې مېرمنې ګرځي، خلک راوتلي دي په واټونو بازارونو کې ګرځي، نجونې په کوم لباس کې ګرځي؟
نجونې به د چېرو کې تر کوره وځي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، ښځې نجونې ډېرې کمې دي، یعنی داسې نه شو ویلی چې زیاتې ګرځي، خو چې ګرځي هم په عادي مغه لباسو کې دي. اشرف غنی په وخت کې ګرځېدم، مغه لباسې دي او مغه ستري په سر دي، خاص تغییر زه نه وینم. هغه بعضې څه وخت ایجاب کا اوس هم په ایجاب کې دي، خو ډېرې کمې ښځې زه وینم چې ګرځي، خو خاص کار به هم نه لري چې له کوره وځي.
او جبري چادري؟
نه نه، چادري خو هېڅ نشته. ما تراوسه ښځه په چادري کې نه ده لیدلې چې داسې یو ځلي دوه ځلي ووته به چادري دار ښځه ما هېڅ ونیل دي په سړک باندې. او نمونه هم دغه ده چې یو خاله ده ما سره دلته کار کوي او دا راځي دلته کور کوي، ډېرې وړکۍ ټیکری اغوسته، مال اوس ویلې مال خاله ده ټیکری خو دلته کار کوي، وی خدلې وایي دوه درې تلي ودرولم لارې کې راتل، چېرته ځي وایي ما اوس چې داسې زما کار کوم وایي چې راتونې ویلې وایي راتلې ښه ځه ورځه. نو دا چې کوم خاص هغه نشته.
مننه مننه. میرمن ارشاد، له دوه ورځو ابهام او ګډوډۍ وروسته اوس وضعیت پر کومه خوا روان دی، امنیتي نظر او له سیاسي نظره؟
ګوري، پیشګوئی خو هیڅوک نشي کولای، زه خو ځان ته نه ورکوم چې پیشګوئی وکم. زه جرمني کومه، یو هفته مخکې راتلمه چې ما ته ټولو خلکو ویلي چې مه راځه افغانستان ته. یو خو مې دغه ټاټو پیدا دا نو وطن ده چې هر نظام بدلیږي را بدلیږي، زه به مې په خپل وطن کې انده، خو هر د هر افغان وجیبه ده. خو کله چې مثلا نومې لیدل چې بعضې مشران چې تن په تن له طالبان سره جنګېدل، هغو ته غږ ونه کړ. لکه اوس مثلا اسماعیل خان مخامخ طالبان سره جنګېده، نو اسماعیل خان ته خوشې که ما ته دا یو امیدواري پیدا شوه چې څوک چې تن په تن جنګ کې او مقابله کړي، هغو ته غږ دي کړي، نو ما ته بس غږ وکړي. نو زه بېغمه راغلمه، او اصل دین هم خبره سم چې اسماعیل خان ته اجازه سفر ورکړې او نو اوس ایران کې ده. اگر څه دې فکر نه غانه اسماعیل خان سره یا د نور خلک سره خوشی تی ودی، کوم هم نظری نه لرم، مګم په دې کې دا ښه کار کوي طالبانو چې عمومي افته اعلان کړی ده، په خپل خبرې باندې خو تر اوسه پورې ولاړ دي. دا چې زه تاسو ته پیشګویو کوم چې سبا به څه کیږي، بل سبا به څه کیږي، فقط ما اورېدلی دي چې د دوی مشران نن یو څو نفره را روان دي کابل پلاو، او تر اوسه نه دي راغلي، خو را روان دي. او هغه پلاوی چې رسمي سفر باندې پاکستان ته تللی وو، هغوی نن ما واورېدل چې را رسېدلي دي. نو دو خلکو ته چا تر اوسه پورې شی نه دي ویلي، دغه حالت ته فعلا پورې.
یوه دقیقه وخت لرو، دوه پوښتنې لرم. طالبان به څه وکړي؟ آیا د حکومت پر جوړولو یې کار پیل کړی که نه؟ او بل، له هېواده د پخوانیو مشرانو د وتلو په اړه تاسو ته څه احساس پیدا شو؟
طالبان خو تر اوسه دل پر مشران نه دي راغلي چې حکومتي دوایر بند کړي دي، صرف وزارت د صحت عامې کار کوي او نور دوایر بند دي. خو دا ورور سیویل چې په دوایرو کې غلاوې روانې دي، دا شی بند شوی ده. لکه نن زه د وزارت تجارت کارمندان سره په تماس کې شوم، وایي دفتر ته یې نه خوشي نه کړو، خو دروازې خلې کې موږ ته ویلي چې تر اوسه لا تصمیم نه دی نیول سره، خپل کورو ته راشئ سبا یا بل سبا والدر
ته. او احساس مو لنډ کړه ته ووایاست، ځکه چې پروګرام خلاصېدو
دی. احساس خو دغه احساس ته چې دا نران ځان ته نه روایي، او ځان ته غیرتی وای او ویل به دا وطن پرې دور نه تختو د خپل خويندې ورونه او مایندې د افغانستان کې आवाज خوش کړه او دوی به غیرتانه تختي او په دې دی پوسټ چې د افغانانې خدي دا ځوانان چې په وطن کې پاتې دي دا د وطن اصلي بچیان دي نه هغه سیاسي چې راغله جوبونه ډاکړه پیسې پیدا کړي او په نامردۍ سره وتښتېدل که زه د دوی په جایو چې هر طور فشار راباندې راغله یو مرمۍ مې له خپل سره تېروله خو ځوندۍ نه تښتېدم زه چې ښځه یم او دوی چې نارینه وو دسې وتښتېدل لږ شرم ورته لازمه ده ډېر بېغیرتي وکړه.
ډېره زیاته مننه هیلۍ ارشاد د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی و چې افغانستان کې پر روان سیاسي او امنیتی وضعیت خپل نظر څرګندو. دولس نیمه بجې د قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې د 15 دقیقې اونیس بحث هم لرو چې هغه هم د افغانستان پر روانو حالاتو متمرکز دی. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قصدار سفر وځنډېده. د ملي مصالحې د عالي شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې وه دا پلاوی نن پلازمېنې دوحې ته لاړ شي خو دا سفر ځنډېدلی دی. دې سرچینې د دې سفر د ځنډېدو علت بیان نه کړ. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکونکي وایستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن په ټویټر کې لیکلي دي اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي دستي هند ته انتقال شي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست شارج دفیر راس ویلسن وایي د یو د سفارت کارکونکي په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ورواړي د ایستلو لپاره سخت کار کوي. طالبانو ویلی دی چې په کابل کې د شریعت شخ راډیو خبرونه پیل کړي دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوی راپور یې لیدلی چې څرګندوي ایران د یورانیم او فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. او په ماسکو کې د بشري حقوقو یو مرکز ویلي دي په روسیه کې د سیاسي زندانیانو شمیر 400 او 100 کسانو ته پورته شوی دی.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث تموز اسدالله لودین هر کلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبري، طالبان له شل کلن ځنډ وروسته بیرته کابل ته راغلي دي. په ارګا او نورو بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړی دي. دا چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي، نړۍ به د افغانستان په اړه څه نوي اعلانونه کوي، آیا دوی به د طالبانو حکومت یا د طالبانو لخوا اعلانیدونکي دولت په رسمیت پیژني او کنه، نړۍ دا مهال څه وایي، په دې اړه په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره بحث لرو. دوه ملمنو دي را سره چې د بحث ته مو رابلل دي. په امریکا کې میشت افغان کارپو ډاکټر وایس وردګ او د غراز بل افغان کارپو مزمل شینواري. ډاکټر صاحب وردګ استودیو ته وصل شوی دی، مهرباني وکړئ ستاسو شپه دې په خیر وي او نور اوریدونکو ته غرمه په خیر وایم. څه فکر کوئ دغه اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې کومې خواته روان دی؟ موضوع داسې ډېر په چټکۍ سره بدله شوله، ډراماتیک بدلون راغی. ستاسو ارزونې څه ښیي چې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب محترم. په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه وایم او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وایم او امید داده چې دغه کوم وخیم او مشکل حالات ډېر زر د وطن تیر شي. متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکم، په کوم ډول چې پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی قدرت پریښو او له ارګه ووتو، د قدرت او خلای د ټول مملکت او د ټول ملت په سطح باندې پریښودله او تقریبا یو انارشی حاکم کړله دغه کوم شعال لاندې د جمهوریت تر شعال لاندې چې د جګړه کوله چې د جمهوریت د ساتنې جګړه ده په پای کې متاسفانه د خپل لامل د دې شو چې هغه ټول جمهوري ارزښتونه وړنګوي او سرتیری او دغه نظام ټول ړنګي. خو بیا هم که چیرته موږ په شرایطو ته په کتو وګورو له نیکه مرغه څومره چې توقع کیدله او یا څومره چې توقع کیدای شي په دا رقم یو انارشی که دومره لوټ او دومره وینې نه دي توی شوي، جنګونه نه دي شوي او دومره خلکو ته تاوانونه نه دي رسیدلي، په تقریبا بیا هم خلک اغه خپل روزمره ژوند ته تر یوه حده پورې ادامه ورکوي. د بیلګې په توګه په 2004 کال کې امریکې کې که موږ او تاسې وګورو هریکن کاترینا په لویزیانا کې همدغسې لوټ وشو، غلاوې وشوې، پولیسو غلاوې وکړې. یعنی دا تقریبا د انسان له طبیعت سره یو تړلی حقیقت دی. لیکن له نیکه مرغه بیا هم با وجود دی چې په هوایي ډګر کې او په نورو ساحو کې مشکلات موجود دی، لیکن دومره ډېر مشکلات موجود ندی. نو د ما غږ به په طالبانو دغه وي چې زر تر زره د داخلي وزارت فعال کی او حوزه د کابل فعالی کی، مشری د داخلی وزارت د دفتن واخلی، د کابل امنیت د واخلی، ځکه کومه د بدیان او په خاص توګه د ترخی پله د زندان مجرمین خوشی کول دا د وخت نه مخکې خبره وه، دا یوه تیروتنه وه، اشتباه وه چې دا باید نه وای شوي تر هغې چې دوی د کابل امنیت په مسئولانه توګه نه وای اخیستی. او دا چې حالات کومې خواته روان دي، د فعلن د پاره ډېر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ورباندې نه پیږي. تاسې واورېدل چې پخواني ولسمشر حامد کرزي یوه درې کسیزه شورا جوړه کړې ده چې په شمول دیده د انجینر صاحب حکمتیار او ډاکټر صاحب عبدالله په ګډون به دوی خبرې کوي په یوه انتقالي یا سرپرست حکومت باندې چې مسؤولانه توګه دغه حکومت او واګي طالبانو ته وسپاري. نو فعلا د وخت نه مخکې خبره ده چې موږ ووایو، ځکه دا هر څه هر لحظه په بدلېدو دي او هر ډول معلومات چې موږ اوس ترلاسه کړو کیدای شي شیبه وروسته هغه بدل شي. نو فعلا خبرې روانې دي.
بله وردک صاحب، تاسو دغه د لویدیځو هیوادونو د چارواکو د دوی د فعالانو تبصرې او مقالې هم حتما لولی، ګورئ او وینئ څه ویل کېږي دا مهال په لویدیځ کې. په امریکا کې پرون موږ راپور درلود چې د بریتانیا صدر اعظم ویل چې د طالبانو دولت باید په رسمیت ونه پیژندل سي. په خوا تر دې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي. نړۍ به د افغانستان په اړه څه ډول سیاست غوره کوي؟ ځکه دوی ویل چې طالبان باید په سوله ییز ډول راشي، اما په ظاهره سوله ییز ډول نه دی، یو ډول د کودتا یا د سپینو کودتا یا هم هر ډول چې بولی له حقوقي پلوه ورته تر اوسه ممکن ځانګړی تعریف نه وي شوی. دې باندې ته چې پرون رامنځته شوه، نړۍ به اوس له افغانستان سره څه ډول معامله کوي؟
او بلو نړیوالو خو پر طالبانو غه کړی و چې په نظامی شکل باید ښارونو ته ننه نوځي تر هغې پورې چې د سولې مسائل ندی حل شوی. خو لیکن متاسفانه پخوانی ولسمشر اشرف غنی په مکررن توګه تقریبا دغه دوه کاله په مختلفو دولونو باندې حتی د هغې نه مخکې د سولې پروسه سبوتاژ کړله، یعنی حتی که موږ هغه د 2014 کال د لومړۍ دورې انتخاباتو ته ولاړ شو، د دوه ځلې د طالبانو سره لیدنې کتنې درلودې، یو ځل په اماراتو کې او یو ځل په سعودي کې، او پریکړه په همدې شوې وه چې ده د طالبانو نه غوښتي وو چې د ده سره مرسته وکړي تر څو چې دی په قدرت ورسیږي او بیا طالبان به مدغم شي حکومت کې. تقریبا درې که څلور څوکۍ ورته وړاندې شوې وې، ستره محکمه، لویه څارنوالي، عدلیه وزارت و حج و اوقاف. لیکن کله چې دی ولسمشر او هغه ټاکنې دموکراتاس ټولو په یاد دي چې په ډېره سولامیزه توګه ترسره شوې، په ټولو د طالبانو ولکې لاندې سیمو کې انتخابات وشول، حتی د کمپاینونه وشول.
تاسو وایئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی یا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سولې ته رښتینی نه و، اما که دغه وروستیو څو میاشتو ته وکتل شي، مثلا د شپږ زره شاوخوا کې بندیانو خلاصول، د پلاو ټاکل، دوهې ته د دوی تګ، او په طالبانو باندې پرله پسې غږ د سولې، دا بیا فکر نه کوئ چې یو څه د دوی نیت ښیي چې دوی سولې ته نیت درلود، خو هغه د سولې تعریف او د سولې څرنګوالی ممکن دوی ته بیل و؟
او متاسفانه اکثر خبر د قدرت د ویش په سر و، دغه تفرقه د قدرت د ویش په سر باندې و، نه د سولې په سر باندې، او یاد تاسو خبره د سولې پر نویت. رښتینی خیر خبر خو ډېرې وشوې، خبر خو حتی د جمهوریت شعارونه هم هغه شول، بیا هغه سې جمهوریت رنګ کو. صداقت با تاریخ پوهان بیا بالاخره ولی که چه نوی معلومات را سرگند شی چه آیا سمره صداقت باید لودا ده سول پروسه تا. خو تیمونو هر تیم چه دوهی تطلاله ده، یو تیمم صلاحیت نده ده لوده لی، او اتا ده دکتر صاحب اشرف غنی دغه وروسته خبره چې 4-5 دقیقه و 2-3 ورځې د مخه کتاس ده واوره و زه یو با صلاحیت تیم جوړوم چې د سول مذاکرات ترسره کی، نو تر اوسه پورې د څه کول، تر اوسه پورې مانا ده چې دغه ټول تیمونو صلاحیت نه درلوده، او صلاحیت
ورکوي. بله، نو ورداک صاحب دلته د ملامتۍ خبر راځي، ولسمشر چې کړه داسې خبره کوي چې با صلاحیت پلاوی ګمارم، که پام مووی کله چې دا قطر ته پلاوی ته ډیر یو اوږد لست جوړ سو چې هغه وخت کې طالبانو حتی د واده لست و بالا وای، دا د واده لست ده، فکر نه کوي چې ولسمشر خپلواک نه و، همدا شاوخوا کسان چې ورسره وو په واک کې ورشریک و، همدوی نه پرېښود چې دوی یو با صلاحیت پلاوی جوړ کړي؟
دانو بیا بیخی او بیل بحث چې ولسمشر ولی که چیرته انتخاباتو که در غلی نوی شوی، مثال ده خبری پلومری انتخاباتو که چه بیا هم را دو طالبانو ور بانده غخ کرده و 2014 که چه قدرت لدکتر صاحب عبدالله سره و نویشه استقامت و که، لیکن ده ده امریکی خارجه وزیر جان کیری تغاره که کودلا. ام دقیقه په دویم ځل که چیرته انتخابات، مثال ده خبر رختینی انتخابات و در غلی پکه نوشوه، بیاده ولی قدرت وویشو دیدت اغا طول کمپاین په دی بانده و چه زه سهامی شرکت نجوره و ما بیانو ده سهمی ولی ورکوه، انتخابات و مشروعیت تر پختن لاندی را و ده پارلمان انتخابات و مشروعیت تر پختن لاندی را و ده سر محکمه صلاحیتون تر پختن لاندی را و رل. نو تقریبا یو جمهوریت خود دریگون و قوا و نجوروی چه پیا و بل بانده چک و بیلانس بساتی، لیکن ده اجرایوی قوه دومره و پرسه وله، دومره قوی کرله چه لنظام نه یو استبدادی نظام جور کرده و چه پارلمان تر آخر پوره دیده کابینه سرپرست پاتش وله. تقریبا مشروعیت دت داخلی مشروعیت اصلا اهمیت ندلود، یواز خارجی مشروعیت دت مهم و چه تنکی زوانان تنکی جنو تا دی امریکا نه مثال دی خبر استازی را و زوانان را ولی دی کوچان و وکیلانی که ده خوی و سنتی طوله نده، ده خوی و دیر درنه طوله نده، دی درنو پختنو کوچان و استازولی لامریکی نه و تنکی جنه نشی که ولی
کور وانان دیر مندن ورزو پروگرام سره بل میلمه هم یوزای شوی دی خلیل احمد نادم موګه خاغلی مزمل شنواری ته هم بلنه ورکړی و خو هغه اوس ټلیفون نه ځوابوي. خلیل احمد نادم هم چې په بریتانیا کې اوس د مهال سټډیو ته وصل شوی دی. نادم صاحب ستړي مشي راځي لتاسو به واورو چې حتما مو د وردګ صاحب خبري اوریدلی دی په افغانستان کې راتلونکو ګامونه څه کېدل شي. طالبان چې اوس ارګ تنه نوتلي دي په کابل کې ولکاټینګ کړی ده، دوی ته مسپارښتنه چې دی باید لومړیتوبونه یې څه وي؟
سلامونه تاسو همکارانو ته او جناب وردګ صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. ما د وردګ صاحب خبرې واورېدې، رښتیا هم ځینې نیمګړتیاوې ډېرې وې. یعنی ډاکټر اشرف غنی ډېر داسې کارونه وکړه چې واقعیت سره چې افغانستان دې حد ته راوستی، واقعیت دا دی. او موږ د تلویزیونونو له لارې همیشه دا ویله چې څه وکړه، متاسفانه چې دی په یو حلقې کې ګیرو چې د حلقې د معاصرین ونهشو کولی چې دی وګزي. خو اوس خو مسله بل شو چې یعنی موږ کولی شو ملامتي نه تنه پرده باندې واچو او نور چې په قدرت کې شریکو هغه نور چې د بحران عامل په افغانستان کې و، جز مشکل د افغانستان و. او د بون کانفرنس نه وروسته دوی همیشه په دغه چوکۍ او په پیسو باندې چنی والی تر اوسه هغه په دغه کې دي. او دغه د سره حکومت ډیر مشکلات رامنځته کوي. او بل دا چې اشرف غنی د وردګ صاحب په خبره باید چې په 2014 کال چې زه هم د اشرف غنی په کمپاین کې وم او په سلام معاون د زون غرب د ډاکټر داوود صبا معاون وم، په 2014 زه بادغیس ته ورلم. د ده خبره صحیح ده، یعنی د طالبانو د هیئت د غسه مشران سره په مقرب ولسوالۍ کې یو نیم بجې شپې دوی سره مو وکتله او دوی مې واڅوله چې دوی باید دا پروسه تخریب نه کړي او ویشتل چې انتخابات شو لاړی. اما متاسفانه دی د خلک شریک را په انتخابات کې او بل د امریکای لاس هم پکې و چې دوی دغخته چې د ضعیف دولت باید په افغانستان کې متاسفانه اوس رالو دی ته چې طالبان خو په هر شکل چې سو یاد خو قدرت ورسېده. اما تاسو د ناتو د رئیس هغه څرګندونې د بریتانیا د صدراعظم څرګندونې د ملل متحد حتی د ترویکای توصیه یافته چې په مسکو کې د طالبانو په حضور کې جلسه چوه شوه، دوی ویلي چې امارت زموږ دپاره د دنیا دپاره چې بیرته یا شي د منلو وړ نه دی. نو په دې حالت کې طالبان نشي کولای چې بېله بین المللي ملاتړ نه چې دوی څوک په رسمیت ونه پیژني دوی وکولای شي د خپل قدرت ته دوام ورکړي. بل دا چې افغانستان خو بودجې ته ضرورت لري، افغانستان اوس نه معدنونه په کار اچول سي نه داخلي دومره عاید لري چې وکولای شي دغه په اصطلاح بودجه هم توسوي وي هم هادي بودجه تکمیل کړي، د خلکو معاشونه ورکړل سي. او دا حالت او دا جغرافیه د افغانستان چې بدخشان نیولې تر نیمروز او د هرات نیولې تر تورخمه دا جغرافیه معاش غواړي، د خلک په اصطلاح متخصصین ته ضرورت شته. او طالبان باید د تیری دورین ډیر باید په اصطلاح پند اخیسته او تجربه حاصل کړي چې اوس په اصل شلو کالو ډیر تغییرات په افغانستان کې راغلي، په دنیا کې راغلي، په میډیا کې راغلي، د سیستمونو
کوم بدلونونه چې تازه معلومیږي هغه دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې ښځې دې په اسلامي حجاب کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او دوی کولای شي چې په دولتي ادارو کې دندې هم تر سره کړي. دا یو بدلون تر سترګو کیږي. او بل دا چې طالبانو د امارات په برخه کې هم په زغرد نه دی ویلي چې دوی به بیا اسلامی امارات رامنځته کوي. دوی ویلي چې یو اسلامی نظام به رامنځته کوي، ټول شموله اسلامی نظام. فکر نه کوي یو څه بدلونونه راغلي دي، ځکه دوی هم د نړیوالو حساسیتونه درک کړي دي.
اسلامی نظام دوی تر اوسه نه دی تعریف کړی چې کوم اسلامی نظام. آیا اسلامی نظام لکه انډونیزیا، لکه مالیزیا، لکه کوم هیواد اسلامی، لکه ترکیه مثلا، دوی تعریف کړی نه دی.
ډیره مننه. سلامات سی وردک سی، تاسو څه وایي طالبانو ته څه ډول نظام پکار دی چې ترڅو دوی په افغانستان کې دننه هم د روان وضعیت کنټرول کړی شي، امنیتی وضعیت ټینګ کړي، دغه راز اقتصادي او د بازار وضع کنټرول کړي چې خلک له قحطۍ سره مخامخ نشي، او زمين کې نړیوال هم پر رسمیت وپیژني او نړیوال هم ورسره ښه تعاملات وکړي؟
تقریبا دلته خو په نظام باندې پریکړه شوې ده. تقریبا دغه د دوه په دغه دوه کالو باندې، دوه کال هم دغه د نظام په هغه نوعیت باندې خبره کېدله، او پریکړه دغه څه شوې ده. دغه د ایران ته ډېر ورته خو یو سنی حنفي مذهب شریعت به حاکم وي، او تقریبا یو شورا د علما ووی چې دا به د حکومت یا د دولت ټول ارګانونه څاري، او تر اساسي قانون بو دغه پورته ویو، او د عبوري حکومت د پاره دوی د 1930 کال د ظاهر شاه اساسي قانون د بیسلاین په توګه باندې منلی وو چې دغه به موږ واخلو او په دې باندې به کار وکړو. خو د مشروعیت د پاره ځینې شیان دي چې باید، یو خو هغه دینی او اسلامی مشروعیت ده چې دوی لري بدون شک، لیکن یو هغه ملی او مردمی مشروعیت ده چې دوی باید حاصل کی، او دوی ته ډیر زیاته کارپانګی پاتې ده چې باید ترسره کی. یو شی چې افغانان ډیر ځورول دي په سوشل میډیا کې هم ځورول دي، او هغه دا چې دوی سعید په ولایتونو کې په وړو وړو حوضو کې دوی د افغانستان ملی بیرغ را ټیټ کړی دی، او خپل د تحریک د طالبانو د اسلامي
وردک سي د ارګ انزورونه هم خبره شوه چې په بیرغ را ټیټوي.
امغه ترازم، یعنی هغه تقریبا د سپیو احساساتي شکل سره کولای شي چې توجیه کی، لیکن دا چې د ارګ د درنښته دوی هغه د ارګ تقدس دوی باید احترام وساتي، او دغه بیرغ باید نه وای راټیټ کړی. د افغانستان ملی بیرغ سلکلن بیرغ دی، ټولو ته منل شوی، نړۍ کې مشروعیت لري، نو او دا اسلامی بیرغ دی. د اسلامی سمبولونه د طالبانو له بیرغ نه دلته ډېر زیات دي. دوی کولای شي چې مثال د خبرې نسبت د دینه چې خپل یو نوی بیرغ معرفي کی، دا به د دوی نړیوالو ته د دوی مشروعیت بیخي زیات را ټیټ کی، او دوی به ډیره زیاته هڅه وکړي چې د نړۍ مشروعیت ترلاسه کړي. خو د ملي بیرغ تر لاندې به د دوی یو نړیوال مشروعیت ته ډېر په اسانۍ ورسیږي. دا مزل به ډېر دوی د سل کلن مزل به دوی را لند کړی وي، او دوی کولای شي چې خپل بیرغ د طالبانو د اسلامي تحریک بیرغ په توګه د ملي بیرغ تر څنګ وکاروي. دا په ټول دنیا کې مروجه ده. په امریکا کې دموکراتان ځانته بیرغ لري، ریپبلیکنان ځانته، خو ملي بیرغ یې بیل دی ټول دنیا کې. او بل اړخ د مشروعیت دغه دی چې دوی څه ډول حکومت تشکیلوي. کابینه د متخصصینو نه جوړه ده، د مسلکي خلکو نه جوړه ده، او که د ولایات مثال د خبرې د مردمی خلکو نه جوړه ده، او که چیرته ټول د طالبانو ډلوي او ټول ملایانو نه جوړوي. دا بل اړخ د مشروعیت.
مننه وردک صاحب. کور موادان دا چې د بحث شیبه لګي پاتې دي. نادم صاحب لاندې سپارښتنه هم را اخلو. نادم صاحب مهرباني وکړي څه کول په کار دي طالبانو ته؟ څه ډول نظام باید رامنځته کړي چې هم د افغانستان دننه لانجې ورسره هوارې شي، خلک آرامه شي، آسوده شي، او هم نړیوال په رسمیت وپیژني؟
بل دا چې زه زما ولاندیز دا دی چې دغه عسکري نظام چې پر ځای و دغه یونیفورم د نظامي چې په ټول نړۍ کې دا معمول دی، دغه نظامي یونیفورم د منځ یو نسي، د حیثیت دی د یو هیواد، او بل یو اطمینان دی د خلکو دپاره. مثلا پولیس یونیفورم، اردو یونیفورم، دا شیان باید دوی د منځ یو نسي، برعکس دوی باید یا که چې خلکو ته یو داد ورکړ شي. بل د وردګ ته په خبره، بیرغ دا ملي ارزښت دی، د خلکو دپاره سره کرخه ده. دا درې دغه برقی بیرغ چې د امان الله خان د وخت تور دا د آزادي نښه ده، د وطن نښه ده، او دا باید چې وساتل شي. بل دا چې د متخصصینو د افغانستان باید استفاده وشي، د خلکو په شخصي مسایلو کې باید دوی مداخله نه کړي، لکه مخکې چې وهله خلک چې وله ګیره نه لري. دا کارونه باید دوی ونه کړي. دا اوس هغه وخت هم نه دی، چونکې بلغم باید د انسانانو شخصي ازادي او شخصي دغه ته باید تعرض ونه شي.
بلې، او د نظام څرنګوالی تاسو څه ډول سپارښتنه ورته کوئ؟ څه ډول نظام باید وي چې نړیوالې حداقل په رسمیت وپیژني او تعاملات وساتي له افغانستان سره، لکه اوس چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم شته، بیرغ شته، همدغه صفات سي؟
خبره دا ده چې نظام مسلمان د افغان ولس 99.9% ټول مسلمانان دي، او به اصطلاح اسلام د دوی اصلی ارزښت د افغانانو دی. دوی په دې باید پوه شي چې په اصطلاح او اسلام په زور نه راغلی. تاسو په یاد د حزب دیموکراتیک خلق د رژیم په وخت کې خلک د مسجدونو به ډک و، اما د طالبانو په وخت کې هغه رژیم کې چې خلک به وهله په زور به نه ایستل، او د دې خوا به داخل شو بل خوا وته، یعنی په زور خلک نه مني د مراسم چې په زور پر دا کار باید ونه کړي. او د نننی عصر په نظر کې نیولو سره باید د دنیا په اصطلاح غوښتنې ومني چې هغه د حقوق بشر رعایت دی، د ښځو په اصطلاح حقوق دی ورکړ شي، اعلامي حقوق بشر دا شی چې ټول دنیا یې منلی، باید دوی هم ومني. پرېږدي خلک چې په اصطلاح په نسایو باندې باید بسلا جامع اصلاح.
او نادم سیب لاندو کې کیراته وای په یوازې په 150 ثانیو کې چې دغه سي بدلونونه په طالبانو کې لیدل شوی یا لیدل کیږي چې دغه سي یو څه بدوي له پخواني نظام سره متفاوت برخورد کوي؟
اوس خو چراغلي خلکو ته اطمینان ورکړي، حتی په هلمند کې خلکو ته ویل چې مونږ د تاسو په ګیرو او په موسیقي او دا شان باندې مونږ کار نه لرو، او دا چې تاسو خپل اختیار لري، مونږ په صفقت راغلیو چې امنیت راولو او جنگ ختم کو. او په دغه رویه کې دوی مختلار شي، او خلک به د خلکو تایید وړ وګرځي، او که چیرې دوی بیا هغه ناکامه تجربه تکرار کړي، دوی پوسی چې دوی دوام نشي کولای، دلته برته هغه ناامنی راځي، او د دنیا ملاتړ هم جوړ شي.
ډیره ډیره مننه. سلامات حسین ادم سیم دې ونی بس همدلته پای ته ورسید. خپل میلمنو ډاکټر وایس ورداګ او دغه راز خلیل احمد نادم صاحب څخه ډیره مننه.
وطن تمه مور یتم پلار تمه بابای وطن سمجنن پتا مین تم لیلای وطن ت سمای وطن ت سما وطن ت سمای وطن ت سما وطن تمه مور یتم پلار تمه بابای وطن سمجنن پتا مین تم لیلای وطن ت سمای وطن ت سما وطن ت سمای وطن
نا پسر لے بشی گلو نا باغ وڑی